ستړي مشي د مشال لري خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماخام 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال لري او د نن ورځې د اخیری خبري غړي کې زه منور شاس تاسو ورکلې کوم نه کې پیرزوونه او سلامونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه یو شمېر ریپورتونه لرو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا فرخنده اسد یې وړاندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټکی د پاکستان وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای هیوادی د افغانستان او سیمه د امنیت په خکولو کې خپل پوره رول لوبوي د کراچۍ په یو شخصي هوټل کې د اور لګیدو لامل یو لس کسان وجل شو دي ګنجوبل او په ازبکستان کې قائمقام صدر شوکت میر زیایوف نن د ابتدایي نتیجو تر مخه د دغه هیواد ولسمشر منتخب شوی د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز د هند په امرتسر کې د ایجیاز ر کانفرنس کې د ګډون وروسته تیر شپه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویل د پاکستان په اړه د افغان ولسمشر سرګندونې افسوسناک دي خو د افغانستان روان وضعیت ته په کتو د پوهېدو وړ هم دي په دغه وخت سرتاج عزیز وویل له هند سره د تاوتریخوالي باوجود هم د ایجیاز ر کانفرنس کې د ګډون مقصد د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې نه خرابول وو
دے وای چې دهن په کوششونو او موجودګۍ به زموږ د افغانستان سره رشتہ کله هم نه خرابېږي افغانستان سره زموږ رشتہ تاریخي مذهبي ثقافتي او د ولسونو ترمنځ ده او زه غواړم چې افغانستان حالات ښه شي ځکه چې افغانستان د ډیرو کړاوونو مخه کړې ده موږ ته هم افسوس کیږي چې به مې 14 شي او تعلق یې حل ده سره خدای عمومي مسله ده
اخوا افغان ولسمشر په امرتسر کې د ایجاز کانفرنس د وینا په وخت ویل چې پاکستان د افغانستان د بیا رغونې برخه کې 1500 میلیونه ډالر امرسته اعلان کړي خو خبر دا وی چې دغه هیواد له دوی د دغه امرستو پر ځای په خپل خاوره ترهګری ډلې له منځه یوسي تیر شپنا وخت د کراچۍ په یو شخصي هوټل کې د اور لګیدو له وجې یو لس کسان وجل شوي دي او ګڼ نور ژوبل شوي دي نن د کراچۍ د جنار روغتون د حادثاتي څانګې مشر سیمی جمالی مشال ریډیو ته وویل چې بیګانه وخت په شارع فیصل د ریجن پلازا په نوم په یو هوټل کې اور ولګید او د دغه وروستو روغتون ته وجل شوي او ژوبل کسان یوړل شول غیر ملکیان هم وو چیزین د ابتدائی علاج وروسته تللی دي د کراچۍ ناظم وسیم اختر میډیا ته ویلي د پیښې پلټنې پیل کړې دي خو دا لا نه ده معلومه چې دغه اور څنګه ولګېد چارواکي وایي په دغه وخت په هوټل کې سناسه 300 کسان موجود وو د بلوچستان په پښین کې د سرحدي عسکرو سره په یوه نښته کې 15 وسلوال وجل شوي دي دا پیښه نن سهار د پښین په هرمزي سیدانو کلی کې رامنځته شوې ده په پیښه کې د وجل شو کسانو مړي د کوټې لوی روغتون ته وړل شوي دي د پیښې په اړه ډیپټي کمشنر پښین طارق الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د وجل شو کسانو د شناخت په اړه پلټنې پیل شوې دي خو لا هم نه د معلومات چې د دغو وسلوالو تړاو د کومو ډلو سره وو د پیښې له ځای پولیسو وسله هم ترلاسه کړې ده روان کال د جولای پر شپږویشتمه بيدرکه شوې د بشري حقوقو مبارز او لیکوال واحد بلوچ د کراچۍ سوپر های وې نه بيدرکه شوې وو څوک چې انند د ګل پورس خپل کور ته رسیدلې دي د هغه د لور هاني بلوچ په وینا چې پلار یې نن کور ته را رسیدلې وري د نور معلومات ورکول نه ډډه کړي واحد بلوچ د کراچۍ لیاري سیمو سیدونکو دي چې په سیول روختون کې هم روزګار کوي شاوخه سلور میاشتې وړاندې بيدرکه شوې وو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن چارواکو ورلا یو شمیر مظاهره او کمپاینونه هم پیل کړی وو د هغه د خوشی کېدو لپاره په سند های کورټ کې کیس هم جمع کړل شوی وو خو تر دې دمه یې اوریدنه نه وه شوې نن په اسلام آباد کې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو نېشنل کمیشن اف هیومن رائټس چیرمن جسټس ریټایرډ علي نواز چوهان په مشرۍ کې غونډه وشوه چې پکې په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو له دوی جبري مشکته خستو په نرخزیانو د تشدد په پیښو اندېښنه وښودل شوه مشال رادیو ته دغه کمیشن یو غړي وویل چې د غونډې د دوران دا فیصله هم وکړل شوه چې په هیواد کې د نرخزیانو د حقوقو تحفظ لپاره به کمیشن یو ټلې کلنډاره جوړوي او له دې وروسته به خپل سفارشات حکومت ته وړاندې کوي. د افغانستان جمهوری ریاست د ولسی جرګې د ځینو غړو هغه ادعا رد کړې دي چې ویلي وو ولسمشر له 200 زیات مشاورین لري. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري نن د مشال ریډیو افغان څنګ ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په بلابلو برخو کې شاوخوا اتیا مشاورین لري چې په خپل وخت هغه ته لازمی او ګټورې سلا مشورې ورکوي. تاسو مشال ریډیو تغوغي په ازبکستان کې قائم مقام صدر شوکت میرزیایوف نن د ابتدایي نتیجو تر مخه د دغه هیواد د ولسمشرۍ انتخابات وګټل. د ازبکستان مرکزی انتخاباتي کمیشن تر مخه خایي چې میرزیایوف 8.6% ووټونه اخیستي. د پرونیو انتخاباتو نتیجې نن اعلان کړل شوې. د 13 سپتمبر میاشتې په لومړۍ ورځو کې د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د انتخاباتو له لارې شوکت میرزیایوف ولسمشر منتخب شو. د ازبکستان د مرکزی انتخاباتي کمیشن مشر میرزا الوغ بیگ عبدالسلاموف وایي چې د رایو اچونکو شمیره څه د پاسه 80% وه او د انتخاباتو پر شرایطو برابرو 73 میلیونو کسانو په پرونو انتخاباتو کې خپلې رایې استعمال کړې. او بل خبر دا چې د اټلی وزیر اعظم میتی ورنزی په عین کې د اصلاحاتو په عمل کې د سرګند شکست وروسته د خپلې دندې استعفا ورکړې ده. رنزی چې د اروپایي ټولنې پلوي دی نن سهار یې د خپل استعفا اعلان له هغې وروسته وکړ چې د دسمبر په 3 په یو ریفرنډم کې د اټلی ولس د اقتصادي اصلاحاتو د نافذولو او د دغې له وجې د سینټ او نورو چارواکو د اختیاراتو کمولو خلاف خپلې رایې ورکړې. او اوس هم د کرنسیو بیې او موسم حال د رفت انجم نه
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه اتیا پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپیه لس پیسې خرڅیږي. یو درهم په 1.5 روپیه لس پیسې او په 1.5 روپیه 45 پیسې. یو یورو په 2.25 روپیه 50 پیسې او په 1.42 روپیه. یو پاؤنډ په 1.4 روپیه خرڅل کیږي او په 1.4 روپیه 50 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 28 روپیه 25 پیسې او په 28 روپیه 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 60 پیسې او په 1 روپیه 60 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکي سریرش غنټو کې په پیښور، کوئټا او بنو کې به موسم خشک او یخ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 سانتي ګریډ او کم نه کم 8 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 8 او کم نه کم 6 او په کوئټا کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 سانتي ګریډ او کم نه کم 3 وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او موسم حال واوریده. پروانه غړې کې به را سره وي د دغه ریپورتونو تفصیل واوري. په هند کې د افغانستان په اړه غونډه کې هند او افغانستان یو وار بیا په پاکستان نیوکه کړې دي. کارپوهان په دې اړه سوای په کار دی چې
هندستان او پاکستان د خپل شخړې په افغانستان ته یو نسی او دا خپل شخړې په خپل کې حل کی نه دا چې یو قسم په افغانستان کې تشنج پیدا.
د کراچۍ په یو هوټل کې د اور لګیدو پیښه ګڼ شمیر خلکو ته مرګ جوړ لاړولې ورسته حال درکو. په پیښور کې د جماعت اسلامي په بلنه د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه غونډه شوې. په دغه مقاده یاد ګوند مشر سېنېټر سراج الحق وویل
مونږ د بسیار خاتمه غواړو. مونږ په صوبایي سملې کې د قبایلي عوامو نمائندګي غواړو. مونږ بنیادی نظام غواړو.
هلته د کوربې ایجنسی کډوال وای خپل سیمو ته په ستنېدلو کې د ستونزو سره مخ دي.
فارمنټ پلیټیکل وایلو چې مو طرف نه ده آزادۍ ده اوس کوه کې کوم دی کارنل سیار ده فوجي کارنل سیار باکتا دي چې تاسو د کاله خلصي تاسو به کارنل سیار خلصي.
یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه د نن ورځې اخیری خبري غړی ته او وګی چې پکې درته یو شمیر کورنی سیمایي ځونړیوال ریپورتونه لرو. ورزو د ریپورتون لړۍ ته د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج زیزوایی هند کې د پاکستان په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا د افسوس ور ده، خو د افغانستان حالات ته په کتو سره د دغه وینا اندازه کېدل شي. په هند کې د افغانستان په اړه د ایشیا زړه غونډې شپږمه ناشته ته په خپل وینا کې اشرف غنی ویلی وو چې پاکستان د افغانستان د بیا رغونې لپاره 1500 میلیون ډالر مرسته اعلان کړي، خو خبر دا وی چې پاکستان د دغه مرستو پر ځای په خپل خاورا ترهګری وځپی. پاکستان ته د رسیدو نه پاس په اسلام آباد کې سرتاجیز سرګندونه کړې دي، او په یاد غونډه کې د یاد غونډې په اعلامیه کې کوم مهم نکات شامل دي؟ د رفعت انجم په ریپورت کې تفصیل اورو.
د ایتوار پر ورځ هند کې د ایشیا زړه کانفرنس غونډې نه پس پاکستان ته تر سنې دورستو خبرې غونډې ته د مشر خارجه سرتاج عزیز وینا وه چې هند سره تاوتریخوالي باوجود غونډې ته د تلو مقصد دا و چې د پاکستان افغانستان تعلقات متاثر نه شي. په خپل خبري کانفرنس کې د سرتاج عزیز وینا وه چې د افغان ولسمشر لخوا په پاکستان نه ترهګری تورونه لګول د افسوس وړ دي. دی وایي چې د افغانستان ولسمشر لخوا ورکړې شوی بیان د غندنې وړ دی، خو په دې هم پوهېدل پکار دي ځکه چې په افغانستان کې د بدامنۍ سطح اوچته شوې. او تاسو چې کله دا ناکراري په افغانستان کې په تېرو څو کلونو کې د عمومي رجحان سره وګورئ چې کله هغوی هر څه لپاره په پاکستان تور لګوي، نو تاسو دین اندازه لګولی شئ چې داسې بیانونه مخې ته راځي. ولسمشر اشرف غني سره په ملاقات کې هم ما بیا هغه ته دا باور ورکړو چې وزیر اعظم نواز شریف چې کال 2015 کې په کابل کې دا لوزی کړی وو چې پاکستان به خپله خاوره د چا خلاف استعمالولو ته پرېږ نه دي، مونږ اوس هم په دې لوز ولاړ یو او د دې به درناوی کوو. سرتاج عزیز خبریالانو ته وویل چې په غونډه کې د پاکستان لخوا دا خبره هم واضحه کړې شوه چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف کاروایانې د خپل قومي سلامتۍ لپاره کوي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د غونډې په موقع افغان ولسمشر سره په ملاقات کې یو وار بیا د دې خبرې باور ورکړی شو چې پاکستان به کله هم خپله خاوره د چا پر ضد استعمالولو ته پرېږنه دي. دی وایي چې د هند په کوششونو او موجودګۍ به زموږ د افغانستان سره رشته کله هم نه خرابیږي. افغانستان سره زموږ رشته تاریخي، مذهبي، ثقافتي او د ولسونو ترمنځ ده، او دا به همیش قائم وي. او د هند دا کوششونه خو وختي کېدی شي، خو ماته نه ښکاري چې دې له وجې به زموږ د دواړو هیوادونو تعلقات خراب شي. موږ په بار بار وایو چې ترهګري د یو هیواد مسله نه ده، په دې به په ګډه سره کار کول وي. سرتاج عزیز وینا وه چې د هند مطبوعاتو، لشکر طیبه، جیش محمد او حکانی شبکې په اړه خبرو کولو مقصد په پاکستان فشار اچول وو، خو د غونډې په اعلامیه کې نظر واچولی شي نو ټي ټي پي، جماعت الاحرار او نور د پاکستان لپاره خطر جوړېدونکو وسله والو ډلو او په سیمه کې نور موجودو وسله والو ډلو په اړه هم خبرې شوې دي. واضح دی چې د هند ښار امرتسر کې شوې ایشیا زړه کانفرنس کې د خطاب کولو پر وخت افغان ولسمشر اشرف غني وویل چې پاکستان افغانستان لپاره د 500 میلیون ډالر ورکولو اعلان کړی، خو بهتره به دا وي چې پاکستان دا پیسې خپل هیواد کې دننه سخت دریځې په ختمولو ولګوي.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد او کابل کې ځینو کارپوهانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په ایشیا زړه کانفرنس کې د افغانستان د گاونډو هیوادونو ګډون د دې خبرې عکاسي کوي چې دغه ټول هیوادونه غواړي د افغانستان په ګډون ټول سیمه کې امن راشي. خو ستونزه په دې کې ده چې د دې ټولو هیوادونو ګټې له یو بل سره په ټکر کې دي، او همدغه وجه ده چې جنگ د کمیدو پر ځای لا پسې زیاتیږي. دا چې د کارپوهانو نور سویلې دي د اسرائیل مومن رپورت کې حال ورو.
د افغانستان سولې او ثبات په اړه د ایشیا زړه هیوادونو په شپږه مناسته کې افغان ولسمشر یو وار بیا پاکستان له هغو وسلوالو سره په مرسته تورن کړ چې دا مهال په افغانستان کې فعال دي. بلخوا هندي وزیر اعظم که څه هم د کوم هیواد نوم وانه خست، خو به ویل چې باید نور د ترګرو مرسته کوونکو پر ضد ګام واخیستل شي. خود پاکستانی وزیر اعظم بنوچ اور سلاکار بیا دغه کانفرنس ته ویل چې باید افغانستان له دا قسمه بے ضیا تورونو لګولو ډډه وکړي. د یادو مشرانو دغه څرګندونو ته په کتو سره په پیښور کې د سیمایزو چارو پوه پرسیاپ پټک وایي دا مهال په دغه سیمه کې د هیوادونو پالیسۍ دومره له تنګ نظرۍ ډکې دي چې د څه مقصد لپاره د ایشیا زړه کانفرنس را بلل شوی وو هغه به ترلاسه نشي او جنگ به همداسې روان وي.
پاکستان ته پکار دي چې خپل سیاست بدل کړي، د کوم اوسنۍ سیاست چې افغانستان کې پنځه بهر نه حکومت تحمیلولو سیاست دا غلط سیاست دی، او د افغانستان لپاره زیانمن دي بلکې خپل پاکستان ته سود نه لري، ګټه نه لري. خو دې سره سره پکار دی چې هندوستان او پاکستان هم خپل شخړې په خپل کې حل کړي، نه دا چې یو قسم ته افغانستان کې تشنج پیدا کړي. یو چین چې دی هغه یو خدای مګری په توګه پکار دا چې خپل رول ولوبوي، او چې چا به پر راکېږي هغه ته وایي چې دا کار مکوي.
خدای کابل پونتون استاد نصر الله ستانکزی وایي دا ځل دوی د ایشیا زړه کانفرنس له نتیجو ډېرې تمې لري، ځکه که یو خوا د قربتوب هندوستان کوو نو بل خوا په سیمه نړۍ کې حالات اهم په بدلېدو دي.
په دې معنی چې هندوستان له افغانستان سره یو ستراتیژیک تړون لري او د کابل او ډیلی مناسبات دا ور ډېر سره نږدې دي، ښایي د دې کانفرنس پایلو ته هغوی هم ډېره خاص پاملرنه وکړي. یوه مسله ده، بله عمده او اساسي مسله دا ده چې په سیمه کې د وضعیت تغییر، په دې معنی چې روسان هم په افغانستان په چارو کې څه لیوالتیا او علاقمندي لري. د روسانو مسله هم په دې کې مطرح ده. په ترکیه کې ځینې تغییرات راغلي دي چې دا ټول کېدای شي د مثبتو ټکو په توګه په راتلونکي کې خپل تاثیر ولري.
سنځه وایي داسې نه ښکاري چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان، هندوستان، ایران او چین په یوې داسې ایجنډې سره سلا شي چې له مخې یې په دغه سیمه کې ترهګرۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. همداراز سرګندونه په لاهور کې د سیمه ایزو چارو کارپو امتیاز عالم هم کوي، خو نوموړی بیا لږ جلا نظر لري. وایي باید چې پاکستان، هندوستان او افغانستان د یو بل پر ضد له نیابتي جګړې لاس واخلي او د وسلوالو پر ضد په ګډه سره پوځي او استخباراتي عملیات ترسره کړي.
باید چې دوی د یو بل خلاف پراکسی جګړې بند کړي. دوی د یو بل پر ضد پراکسی جګړه کوي. هندوستان د افغانستان له لارې په پاکستان کې او پاکستان یې بیا په کشمیر کې کوي. له افغانستانه پاکستانی طالبان په پاکستان کې او له پاکستانه افغان طالبان په افغانستان کې حمله کوي. نو تر هغو چې د درې واړو هیوادونو د یو بل پر ضد د وسلوالو مرستې نوي بند کړي نو امن نشي پر ځای کېدای.
امتیاز عالم زیاتوي چې د پاکستان، هندوستان، چین او افغانستان له موجوده پالیسیو وسلوال ګټه پورته کوي او د لارې هغه اهداف نشي ترلاسه کېدی د څه لپاره چې د ایشیا زړه کانفرنس جوړ شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د کراچۍ ښار په لویه لاره شارع فیصل تیر شپه نا وخت د اور لګیدو پیښه کې یو لس کسان مړه او 15 زیات ژوبل شوي دي. د دې ښار د جناح هسپتال د حادثاتي څانګې مشر سیمی جمالی ویلي دي په مړو کې 10 نارینه او 4 ښځې شامل دي چې پکې 3 ډاکټران هم دي. د نور تفصیل لپاره د کراچۍ نه د محمد عمران دا رپورټ اورو.
د خار د جنار وختون د حادثاتي سانګي مشري ډاکټر سیمی جمالی نندګل پورز مشال ریډیو ته ویل چې وختون ته یو لس مړیو شاوخوا 15 جو بل کسان راوړل شوی دی او په جوبلو کسانو کې بهر ملکیان هم شامل دي. دوی وختون ته شاوخوا 15 کسان راوړل شوی او دین علاوه یو لس مړی هم راوړل شوی چې پکې و نارینه او 4 زنانه شامل دي. په دغه مړو کې 3 ډاکټران هم دي. بهر ملکیان هم په دې پیښه کې جوبل شوی. ولې د هغوی حالت اوس ښه دی؟ روختون ته د شپې 3 یا پوباندې 3 بجونه د جوبل کسانو راوړل پیل شوی. لومبي هغه خلکو چا چې د ځان بچ کولو لپاره د هوټل د کوټو نه راټوپ کړي وو. دویم هغه چې په خیخو معمولی خوک شوی وو. د ډاکټر سیمی جمالی په وینا چې روختون ته راوړل شو کسانو کې زیاتره د زیات لوګي او صابندې دوه لقبله جوبل شوی دي. د اتوار غل په منځنۍ شپه لګیدل دا اور شاوخوا د 3 غنټو وروسته قابو کړ شو، خو تر دې دمه د اور لګیدو د لامل پته نه ده لګیدلې. د شپې نه وخت د کراچۍ خاروال وسیم اختر هم د پیښې د ځای دوره وکړه او پر دې موقع مطبوعاتو سره په خبرو کې خاروال د هوټل په چارواکو نیوکې وکړي او ویل چې دلته د بیړني حالاتو پر وخت د بهر وتلو کوم لار نشته چې له وجې د ژغورنې په عملیاتو کې یو شمېر ستونزې رامخته شوي. دیوای چاته هم دا نه معلومه چې اور څنګه لګیدل. ما ته هم شاوخوا 3 بجې پته ولګیدا دا به ورستو کتل کېږي چې اور څنګه ولګید. د هوټل د انتظامی څوک موجود نه دي. هوټل کې داسې لار هم نشته چې پر خلک راوېسته شي او نه د خطرې پر وخت خبرولو کوم انتظام شته. د ذکر ده چې د ریجنت پلازا په نوم د ښار په لوی لار شارع فیصل موقعیت لرونکي دا هوټل د بیلابیلو دستورو او اوسېدو لپاره کارول کېږي او وخت پر وخت دلته د ملکی وګړو ترڅنګ بهر ملکیان هم راځي. تر راپورونو تر مخه نږدې په 400 کمرو مشتمل هوټل کې د پیښې پر وخت شاوخوا 300 کسان موجود وو. د ژغورنې ادارو د پیښې وروسته دا نیوکې هم کړې دي چې په هوټل کې د بیړني حالاتو پر وخت د ژغورنې کوم مناسب انتظام نشته چې له امله د شپې هغوی ته یو شمېر مشکلات رامخته وو. د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه پیښه په پام کې نیولې او امر یې کړی چې د اور لګیدو د لامل معلومولو لړکې دی پلټنې وشي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
په پیښور کې د جماعت اسلامي په مرکز کې وجرګه شوې چې پکې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو زر تر زره د عملي کولو او په یادو سیمو کې د 2013 کال نه وړاندې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی لپاره د چوکیو مقررولو غوښتنه شوې. په دې جرګه کې چې قبایلي مشران هم شامل وو، ویناوال وویل د قبایلي سیمو ولس د پاکستان له نورو برخو 200 کال وروسته دي او په کار دي چې دغه فرق ختم کړل شي.
د جماعت اسلامی لخوا رابلل شوی د قبایلی سمو دغه جرګه کې د ټول قبایلی سمو او نیم قبایلی سمو د جماعت اسلامی مشرانو غډون وکړلو. د دې مشري د جماعت اسلامی مرکزی امیر سېنټر سراج الحق کوله. سېنټر سراج الحق دغه جرګې ته په خپل وینا کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې سرګ د نور پاکستان وګړو ته د پاکستان د آئین د لاندې بنیادی حقونه ترلاسه دي، باید قبایلی اولس هم چې هم د دې پاکستان باشندگان دي دغه ټول حقونه ورکړي شي.
قبایلی عوام دا د خپل اختیار خاون شوی، د دوی بچو په لاس کې ډانګي په ځای باندې دیو بل د وجلو په ځای باندې قلم او کتاب ورغلی، او دا د قبایلی عوام هم څنګه چې اسلام آباد او د کراچۍ او د لاهور خلک د پاکستان په دی مال او خزانه کې شریک دي، دغه شان د قبایلی عوام خلک هم په دی حق کې د دوی سره شریک شوی کوم چې له پاکستان دی او عام وګړي حق دی. مونږه بسیار خاتمه غواړو، مونږه په صوبایي سملے کې د قبایلی عوامو نمائندګي غواړو، مونږه بندیاتي نظام غواړو.
د دوی نوړاندې جرګې ته خپل وینا کې د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا امیر مشتاق احمد خان ویل چې وزیر اعظم لخوا جوړ شوې کمیټي چې د سرتاجیز په مشره کې کار کوي پخپل خپل رپورت کې ویل دي چې قبایل د ټول پاکستان نه د ژوند په هر میدان کې ورستو پاتې دي او د هغه بنیادی وجه اف سی آر دی.
په دې سرتاجیز رپورت کې لیکلي دي چې د تعلیم په میدان کې، د صحت په میدان کې، د سړک په میدان کې، د سکرو د پاره د صفاق او په میدان کې، د بشري حقوق په میدان کې قبایل د ټول پاکستان نه ورسته دي. دادو حکومت دا سرتاج عزیز دا کمیٹے دا رپورٹ اعلان دے چھے قبائل دا پاکی پاکستان نا دو سوا کالے رشتو دی ولی رشتو دی رونا ایف سی آر دا فساد جنہ دا ایف سی آر دا ظلم بنیاد دے.
نموړی ویل چې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار وینا تر مخه د ترهګری په ضد جنگ کې پاکستان ته بهر ملکی 14 ارب ډالر امداد راغلی دی، نو باید دغه پیسې دی قبایل ته ورکړي شي، ځکه چې د دوی په وینا د ترهګری په ضد جنگ چې څومره هم اوشو او اوس هم روان دی نو دا صرف په قبایلو کې دی، نو دغه نقصان د قبایلو شوی دی او دا ټول قبایل د دغه پیسو حساب کتاب واړي او د کې خپل برخه واړي.
118 ارب روپۍ زموږ نقصان شوی دی، 14 ارب ډالر راغلی دی، 14 ارب ډالر دا د قبایل په نوم تاسو په لاره کوان اغستې دي، ما ته دا غیر پکار دي او قبایل دا غي حساب کتاب واړي.
د پامل دا چرجرګي ورستو یو شریکه اعلامیه هم اعلان کړ شو چې پکې د خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سمو د 2013 نړیوال نظام کول، دلته کې بلدیاتي انتخابات کې دل د مردم شماره غوښتنه، ادین علاوه سمره چې هم به کور شوی خلک تل دي هغه لپاره د روزګارونو او د استوګ نزینو علاوه د یو شمیر بنیادی حقوقو غوښتنه وشوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 14513 1013 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري، د خبرونه هر ورځ د سهار په 9 بجو شروع کیږي او د ماخام په 6 بجو سر ته رسیږي. ورزو د رواني غړې د ریپورتونو لړۍ ته په کورمکه د بدامنې او پوزي عملیاتو لوجې به کور شوي خلک زیاتره خپل سیمو ته ستانه شوي دي چې پکې د بیلابیلو سیمو خواوشا 2000 کورنۍ دا وخت خپل زړو کورن تستانه شول، خو خویداد خیل خپل کورن ته لستنیدو پاتې شوې دي. د دې سوجه ده د تاریخ اورګزی ریپورت کې حال ورو
د ضلع هنګو په تور اوړي کې میچ د کورت سیمې ممزومان مشال لډیو ته وایي د دوی ستنېدنه په دوو وجو نه شوله. یوه دا چې د ستنېدو ځای یعنی ساده له دوی نه ډېره لرې وه چې له وجې خلک هلته په مقرره ورځو کې ونه رسېدل، او بله دا چې کومو خلکو په شناختي کارډونو دوه پتې په یو ځای درج دي هغوی سره حکومت په تلو کې مرسته نه کوي. معلوماتو تر مخه په کورمه کې د خدایت خېلو زیاتره خلک داسې دي چې په شناختي کارډونو یې عضي پته د تور اوړي درج ده. د ترای ځایي مشر او متاثره کس یوسف نور مشال لډیو ته وایي پولیټیکل انتظام یې ورسره دا منلې ده چې کومو خلکو په شناختي کارډونو دوه پتې دي هغه به خپلو کورونو ته ستنولی شي، خو پوځ یې بیا هم خپلو علاقو ته نه پرېږدي. قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر مجاهد علی مشال لډیو ته وایي خدایت خېلو د ستنېدو لپاره دوه ورځې یعنی درویشتم او څلورویشتم نومبر مقرر کړی و، خو اوس دوی له رجستریشن څخه پاتې شول نو ستنېدنې ممکن نه ده.
د منځنی کورمې مرسیال پولیکلیجن عرفان علی مشال لډیو ته وایي خدایت خېل مشرانو سره د ستنېدو عمل له شروع کېدو مخکې یوه جرګه شوې وه چې په هغې کې د پوځ لوړ پوړي چارواکي هم شامل وو. په دې سلا شوي وو چې کومو کسانو په شناختي کارډ کې دوه پتې دي هغه به خپلو سیمو ته ستنولی شي، خو چې متاثرینو د ستنېدو کمزی دی هغه دوی ورته نشي بدلولی.
کوم چې کوم دی ډونرز کې او یو ډونر نه دی مختلف ډونرز کې، او په دې کې صرف خو د تخیل نو کو ته تخیل کې دي کې لور او اپر والا کسان هم شامل وي ریټرنز کې. دا وی ویل چې موږ یو ځای کې الری فل سیټ اپ جوړ کړی خرچم کړی بل دې ته موږ کلی نشو او ټول ډونر په دې رضا کول یو کدو کوم رضا شو نور بن رضا کېدل.
واضح دی چې په 2010 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات د شروع کې دروسته په منځنۍ کورمه کې د خدایت خیرو سیمو خلکو خپل کورونه پرې خې دي، او اوس دوی زیاتره د هنګو په تور اوړي کې د کډواله ژوند تیروي. طارق رگزی، مشال رادیو، پیښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
چارواکي وایي د دسمبر له 10 نیټې په قبایلی سیمو خیبر پیښور کې فاټا امن گیمز یا لوبې شروع کیږي. د فاټا سپورټس څنګه چارواکو ویلي دي چې د 10 نیټې نه به په خیبر ایجنسی کې او له 6 او 15 به بیا په ټوله قبایلی سیمه کې د لوبې شروع کړل شي. دوی زیاتوي چې د لوبو پر مهال د امنیت لپاره ټینګ ګامونه په پام کې نیول شوي. تفصیل د فرهاد شینواری رپورټ کې اورو.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي وایي چې دوی د قبایلی سیمو د لوبو د ډایریکټوریټ په مرسته په قبایلی سیمو په خبر کې ځوانانو لپاره د لوبو د دوه میلو بندوبست کړی دی. د فاټا اولمپیک اسوسییشن صدر شاهد شینواری مشال ریډیو سره په خپل خبرو کې د لوبو د میلو په حق لوبویل
خیبر پیس گیم روان دی. دا فاټا د ځوانانو د سپورټس پروموشن لپاره دی. به مختلف پیجنسو کی کیگی دیکھی میں مختلف گیموں نے بھی خیبر پیس گیم چھ دیکھی لس گیموں نے دی فٹ بال دے ہاکی دا مارشل آرٹس دی پکی بیڈمنٹن دے ٹیبل ٹینس دے باڈی بلڈنگ دے والی بال دے باسکٹ بال دے دا قسم دی. آگے کی بہ انشاء اللہ فیمیل گیمز ہم بھی چکم فیمیل پفاٹا کے دا کالجز یا دا اسکول لیول پلیئرز دی. دا پیس گیم دا 10 دسمبر نا پلان دی انشاءاللہ دے باندے با کی گی او کم فاٹا گیمز چھے دے آغا با دا 20 او 25 پا منز کی انشاءاللہ شروع کی گی دا پلان شوی دے.
دا فاٹا اولمپک اسوسییشن جنرل سیکٹری رحمت گل اپریدی زیادہ کڑا
ڈائریکٹر سپورٹس را بڑا زمونگ میٹنگ شوی دے او آغی تمونگ دا خبر کرے چھے زمونگ کم نیشن سا دا باندے کم زمونگ ایونٹس کی گی نو پکا دے چھے مونگ آغی پارا بہترین ٹیمونا دا فاٹا طرف نو لیگو چھے پا آغا آپ آئے کی میڈلز واخلی لے تاسو کتلی چھے پا فاٹا کی بہترین ٹیلنٹ موجود دے خو چونکہ دا آغا پراپر طریقہ
سہولتوں بندوبستی سیمو کی لوبغاړو ته ورکول کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د روانې کړي د مې ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د ماخام 15 بجې شوې د فرخند اسد نه د خبرونو لنډې سره
د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د ایجیاز ر کانفرنس کې د ګډون وروسته په اسلام آباد کې ویلي هیوادی د سیمې د امنیت تخکور لپاره خپل پوره رول لوبوي. په هند کې د افغانستان په اړه د ایجیاز ر غونډې ته په خپل وینا کې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې پاکستان د افغانستان د بیا رغونې لپاره 1500 میلیونه ډالر امرسته اعلان کړي، خو خبر دا وی چې پاکستان د دغه امرسته پر ځای په خپل ځمکه ترهګر وزپی. د کراچۍ په ریجن ازا هوټل کې د اور لګیدو له وجې یو لس کسان وجل شوی ګنجوبل دي. د کراچۍ چارواکي وای بیگانه وخت په شارع فیصل په دغه هوټل کې دننه اور ولګید چې پکې یو لس کسان وجل شول او د 15 یو زیات جوبل شوی دي. روان کال د جولای پر شپږمه بيدرکه شوی د بشري حقوقو مبارز او لیکوال واحد بلوچ نن د سناسو سلورو میاشتو د لادرکۍ ورسته خپل کور ته رسیدل دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ولسی جرګې د سينو غړو هغه اداوی رد کړی دی چې ویلی وو ولسمشر محمد اشرف غنی له 200 زیات مشاورین لري. د ولسمشر ویان هارون چخان سوری وای ولسمشر په بیلابیلو برخو کې شاوخوا اتیا مشاورین لري چې په خپل وخت هغه ته لازمی او ګټورې سلام مشورې ورکوي. په ازبکستان کې قائم مقام صدر شوکت میر زیایوف نن دغه هیواد د ولسمشر انتخابات وګټل. د ازبکستان مرکزی انتخاباتي کمیشن تر مخه خای چې په پرونیو انتخاباتو کې میر زیایوفت 8.6% ووټونه اخیستي. د 13 سپتمبر میاشتې په لومړۍ ورځ کې د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د دې انتخاباتو له لارې شوکت میر زیایوف نوې ولسمشر منتخب شو. او د اټلی وزیر اعظم امیتی ورنزی په عین کې د اصلاحاتو په عمل کې د سرګند شکست وروسته د خپل دندې استعفا ورکړې ده. رنزی چې د اروپایي ټولنې په لوي دي نن سهار یې د خپل استعفا اعلان وکړ.
دا وا فرخنده اسد چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوم سپام کړی چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زمونږ خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی او تاسو ته اوروي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کلی کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ایشیا ازلا کانفرنس کې د ګډون لپاره هند ته تللی وو. چرته چې د هند د وزیر اعظم نریندرا مودي سره لیده کاته وکړه او د منطقې په صورت حال یې خبرې وکړې چې یقینا خاص حالات به یې راوځي. د اداري په وینا چې له دې وړاندې هند په پاکستان کې په سارک سربرا کانفرنس کې شرکت نه وکړي او د ځینو خلکو خیال و چې پاکستان به هم په ایشیا هارت کانفرنس کې ګډون نه کوي، خو د دې هر سبا وجود پاکستان ګډون وکړو. ادریه زیاتوی تر سوچې د ترهګری مسله د نو پاکستان پډاګه کړي چې هغه پخپل د ترهګری ښکار ملک دی او د دې ناصور د ختمول لپاره یو لوی جنگ لوبوي او د دې ترهګری لقبل نه یوازې پاکستان بلکې ټوله منطقه متاثر کیږي. نو په داسې صورتحال کې د منطقې ټولو ملکونو لا په ګډه سره د دې د خاتمې لپاره کار کول پکار دي او چې د تورونو لګولو په ځای خپل کې مرستي او تعلقات نور هم سیوا کړي. او چې کوم ملک هم د مذاکراتو نه انکار کوي نو دا په حقیقت کې د ترهګرو د ایجنډې دویم اړخ دی. اداري اخري کې وایي ک د حالاتو جاج واغستل شي نو پکار دی چې افغانستان، پاکستان او هندستان خپلو کې سره کینی او تعلقات نور مضبوط کړي او په ګډه سره د ترهګرۍ د خاتمې لپاره اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداري کلی کې چې په 3 دسمبر د مزدورانو د نړیوال ورس په موخه په ټول پاکستان کې دستوري تابع شوی وي چې پکې په ټولنه کې د دوی د اهمیت او مقام په حواله خبرې وشوي او په دې موخه د پنجاب وزیر اعلی د مزدورانو د خیر ښېګړې لپاره د 50 کروڑ روپو د فند اعلان او د سن وزیر اعلی په سرکاري نوکریو کې د مزدورانو د کوټې زیاتولو اعلان وکړو او دا کوټې تر د 50% پورې ورسوله. د دې ترڅنګ په لاهور کې په دغه پورز زنی نابینا کسانو احتجاجی مظاهره هم وکړه او د دوی غوښتنه و چې د دوی نوکری دی پخې کړي. د درې په وینا چې خصوصي کسان د دې ټولنې اهمه برخه ده او که څه هم دوی مازوران وي خو نور انساني صلاحیتونه پکې ډیر زیات وي او د نړۍ یو شمیر مازورانو کسانو لوی نوم پیدا کړی. ادریا اخری کې وایي په پاکستان کې ډاکټر شاه چې یو نابینا زنانه ډاکټر را ده د خصوصي کسانو لپاره یو شمیر ادارې جوړې کړي او د بلایند کرکټ ډلو یې په نړیوال کچ لوبې هم تابعیا کړي. نو اوس ضرورت دې خبرې دی چې هاکی، ټینس او په نورو لوبو کې هم د مازورانو او خصوصي کسانو تربیه وکړي شي او دې لړکی نه یوازې د حکومت بلکې د غیر سرکاري تنظیمونو هم ذمہواري جوړیږي چې خپل کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبری ایجنسی د افغانستان او سیمې د امنیت حالت خکېدو په خاطر له پاکستانه د افغان ولسمشر د غوښتنو په اړه مقاله خبره کړې. بلخوا فرانس پریس خبری ایجنسی بیا د امریکا او چین په اړیکو د امریکا د منتخب ولسمشر او د تایوان د ولسمشر د ټلیفوني خبرو د ممکنه اثراتو په اړه لیکنه خبره کړې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له هرن بچاورو.
رویټرز خبری ایجنس په ولیکنه کې د افغانستان د ولسمشر په حواله ویلي چې که پاکستان پر خپل خوره پټنځایونه ختم کړي نو وسلوال طالبان به یو میاشت هم خپلې جګړې ته دوام ورنکړي. اشرف غنی تیر ورځ د هند په امرتسر کې د افغانستان د امنیت پر موضوع جوړ یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې ل خپل گاونډي هیواد پاکستان او غوښتل چې له افغانستان سره د مالی مرستو پر ځای باید پر خپل خوره د فعال وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي. لیکن کاږي د ولسمشر غنی له څرګندونو داسې بریښي چې سربیره د هغه پر هڅو د پاکستان له حکومت سره اړیکې ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دي. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه دا چې اوس هم یو څوک وسلوالو ته پناه ورکوي هیڅ د منلو وړ خبره نه ده. په لیکنه کې د چارو د شنونکو په حواله ویل شوي پاکستان تل په افغانستان کې د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره د طالبانو تر شا درېدلې ده. په لیکنه کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم د سلاکار سردار جزیز په حواله زیاته شوې پر ځای ده چې پر یو هیواد د وسلوالو ډلو د ملاتړ تور پورې کړل شي د افغانستان او سیمې د نامنې پیښو د غو د لاملونو باید هر اړخیز جاج واخیستل شي. بلخوا د فرانسې خبری ایجنس د چین د دولتي رسنیو پر هغو رپورټونو یو لیکنه خپره کړې چې وایي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ او د تایوان د ولسمشر چای اینګ وین تر منځ شوې ټلیفوني خبرې به د امریکا او چین پر اړیکو بدې اغیزې وکړي. د چین دولتي رسنیو ویلي د ډونالډ ترامپ لخوا د تایوان د ولسمشر ټلیفون ته ځواب ویل ښیي چې نوموړی او د هغه کاري ډله په نړیوالو سیاسي چارو کې هیڅ تجربه نه لري. د چینایي رسنیو د رپورټونو تر مخه د امریکا او چین اړیکو خرابېدو په ترڅ کې به زیات اغیز د دواړو هیوادونو پر تجارت وشي. دغه رپورټونه زیاتوي چین تیر کال له امریکا سره د 550 بلیون ډالر په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه کړې. واشنگتن په 1999 کال کې د تایوان له ټاپو وزمې سره سفارتي اړیکې پرې کړې وې او له بیجنګ سره د یو او متحد چین د پلازمینې په توګه تعلقات پر ځای ساتلي دي. لیکنه زیاتوي چین تایوان ته د خپلې خاورې د یوې برخې په توګه ګوري او انتظار باسي چې بیرته ورسره یو ځای شي. که د امریکا لخوا داسې اشاره ورکړل شي چې ګواکې دغه هیواد د تایوان د خپلواکۍ ملاتړ کوي دا به نو د امریکا او چین اړیکې خړ پړ کړي.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
پلسنی مبجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوی مجله
په درې نیمه بجو
سروه
په سلور نیمه بجو.
د شام حکومتي ځواکونه او سره ملاتړې ملیشې د حلب خار زړې برخې ته داخلي شوې دي. ریپورتونه وایي چې حکومتي ځواکونه اوس د حلب په هغو سیمو کې پرمختګ کوي چې د حکومت ضد یاغیانو په کنټرول کې دي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبری ایجنسی دا ریپورت وړاندې کوي.
د سوریه پوزوی د حلب خر په هغه سیمو کې د پرمختګ په حال کې دي چې د حکومت ضد وسلوالو په کنټرول کې دي. په همدې حال کې د حلب خر د حکومت ضد وسلوالو یو مشر متحده ایالاتو ته ویلي چې دوی به په حلب کې لخپل سنگرونو پر شان شي. روسیې غوښتنه کړې ده چې له حلب څخه د وسلوالو یاغیانو د وتلو لپاره غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. خو رایټرز اژانس رپورټ لمخه پر حلب د شدید بمباری او پراخ مزکنی او عملیاتو په نتیجه کې بخای د حکومت ضد وسلوال په نهایت کې د ارشی چې لدې خاره په شاشي د ملګرو ملتونو په وینا د حلب خر په هغو سیمو کې چې د حکومت ضد یاغیانو په کنټرول کې دي لسګونه زره کسان بند پاتې دي د حلب خر د وسلوالو یاغیانو یو مشر زکریا ملحفجی رویټرز اژانس ته ویلي منګ امریکایانو ته په ډاګه کړ چې موږ حلب خر نشو پریښودای موږ خپل کور د نظام لخوا تمویل او تجهیز شو ملشو ته نه پریږدو متحده ایالاتو تر اوسه له حلب څخه د یاغیانو د وتلو په اړه د روسیې لخوا د خبرو د پیشنهاد په اړه کومه تبصره نه ده کړې بلور ته ټاکل شوې ده چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په حلب کې لخپل لوري د ورځني اوربند په اړه د یو پریکړه لیک مسوده وړاندې کړې دا لاندې معلومات چې د ویټو حق لرونکو روسیا باندې امنیت شورا د پریکړه لیک ومني او کڅنګ د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي سټیفن د مستوراوي خایي چې د پاسه یو لک ملکی وګړي د حلب خر په هغو سیمو کې بند وي چې د حکومت ضد وسلوالو په لاس کې دي خو د سوریې د بشري حقوقو ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د دې ملکیانو شمیر له 2 لک زیات دی
بلخوا د بشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د ازبکستان د ولسمشرې د ټاکنو په اړه لیکي تمه کیږي چې په دغه انتخاباتو کې موجوده ځایناستې ولسمشر شوکت میرزایف بریا ترلاسه کړي د دې انتخاباتو نتیجې به نن اعلانېږي نور مهم ټکی له مجید بابا راوړو
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې په مندنی آسیایي هیواد ازبکستان کې د ولسمشرۍ د ترسره شو ټاکنو د نتیجو موضوع راغستې ده ولیکي چې د یاد هیواد د ټاکنو کمیشن وایي چې دغه ټاکنو ابتدایي نتیجې به نن اعلان شي د ازبکستان د ټاکنو د کمیشن مشر میرزا اولوغبیق عبدالسلام مفتیر ورس هغه وخت د اعلان وکړو کله چې ټاکنې پای ته ورسېدې دغه ټاکنې بعد ازبکستان د نوي مشر په داسې حال کې تعین کوي چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې تر ډیرو مودو پورې په واک کې پاتې شوی مشر اسلام کریموف وفات شو د الیکشن کمیشن چیرمن عبدالسلام ویلی دی چې دا چول شو وټونو تناسب 83.3% وو او دغه هیواد په 2 کروڑ قانوني رائے دهندگانو کې 18.9 میلیون ووټرانو خپل رائے کارولې دي د راپور له مخه تمه کیږي چې د 2003 کال نه ودری اعظم او موجوده ځایناستې ولسمشر شوکت میرزایوف به د ټاکنو کې بریالي شي د اسلام کریموف د مړینې نه پس شوکت میرزایوف یوف ډیر پتوندې سره په اقتدار خپل واک پیاوړې کړې وو د ازبکستان د عین لمخه د ولسمشر د مړینې نه پس د پارلیمان سپیکر قائم مقام ولسمشر ټاکل کیږي خو یو کم شپېته کلن میرزایوف د عین د دغه ماده نه سرغړونه وکړه او خپل ځان قائم مقام ولسمشر وټاکلو میرزایوف وایي چې هغه به د اسلام کریموف سیاسي تګلارې پر مخ وړي په دې ټاکنو کې د پیپلز ډیموکراټیک ګوند ختم جان کتمانوف د ملي ډیموکراټیک ګوند سرور اوتمارا توف او د سوشل ډیموکراټیک ګوند نریمان عمروف هم برخه اخلي دغه درې واړه امیدواران د محل د موجوده حکومت ملاتړ دي راپور دی ته وی چې کتمانوف او عمروف په 2015 کال کې هم د ولسمشرې په ټاکنو کې برخه اخیستې وه خو د تنقید نگارو په خبره د دوی دواړو د غیر منظم ټاکنیز کمپاین لامل اسلام کریموف په ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې وه هغه ټاکنې غربي هیوادونو او سیډونکو د یو غیر جمهوري عمل په نامه بللې وې راپور کې راغلی چې په یورپ کې د امنیت او همکارۍ سازمان د جمهوریت اقدار او بشري حقوقو د سانګې مبصر د یادو ټاکنو د کرکتن لپاره ازبکستان ته استولی وو خو تر دا مهال دغه مبصرینو د دې ټاکنو د شفافیت په اړه سنې دی ویلي
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
او تاسو خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته
مونږ ته دونه اجازه پېښې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مونږه خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی باندې خپل د او چټکړي د پارلمان
دا هرڅه په په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د انساني حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم نېشنل کمیشن اف هیومن رائټس وای په پاکستان کې په ماشومان او نرخزیانو باندې د ظلم او زیاتی پیښې ورس په ورس سیوا کوي چې د اندېښنې وړ خبره ده. د یاد کمیشن وینا ده چې د لړکې دوی یو ستراتیژي جوړوي او خپل سفارښات به حکومت ته وړاندې کوي چې دا استحصال ودرول شي او په دې اړه قانون سازي وشي. په دې حق له نور تفصیل له اسلام آباد زمون خبريال سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې ګل پورس د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو نېشنل کمیشن اف هیومن رائټس چیرمن جسټس ریټایرډ علي نواز چوهان په مشرۍ کې غونډه وشوه چې پکې ویلې شو چې لما شومان سره د جنسي تیری او لدوی د جبري مشقت اغستو او په نرخزیانو د تشدد په پیښو کې اورس پورس اضافه کیږي. مشال ریډیو ته د یاد کمیشن یو غړی ویل چې د غونډې دوران فیصله وکړې شو چې د دارنګ پیښو او د نرخزیانو د حقوقو د تحفظ لپاره کمیشن یو کوټه کړنلار جوړوي او لدی رستو با سفارشت حکومت تلیګي چې پدی قانون سازي وکړي. مشال ریډیو چې پدی فیصله باندې په پیښور کې د نرخزیانو د مشرې فرزانه نو پختل نو د هغه ویناوا
په پیپر ګوره یا د ګوره نیوز ګوره یا سم په لکه اومده په کوي چې د خواجه سره سره ظلم دی او زیاتې دی او څه پور پتا سو نه کتل چې دوی ته سزا ملو شو چې تر کومه پورې د خلکو ته سزا نه ملو شي دی باندې اف آی آر د هغه سزا مطابق نه جوړ شوی یا زمونږ چې کوم د کې پی پولیس تي اغې د پرسونل لګ مخ وانه لې کنه نه کیږي چې لکه یو کسره یاتی شي او غلا شي او غلا سزا ورکړي شي کدا غ یو کسره د درې برتوالي چې په دې شپه کو سره د سې کې چې مطلب اغې ل سزا ورکړي پته ولګي چې ردا په دې کار د سزا ملو شو ځین چې واز خو جا سره نه سره دی یو خځه سره یو ماشوم سره هم ظلم نه
کیږي. مشال ریډیو چې د نرخزیانو یا خواجه سرهګانو د حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم ترانس اکشن د مشر او د نی ټولنې غړي قمر نسیم نه د نرخزیانو د ستونزو په حق له پختل نو هغه وی چې دا طبقه هم د پاکستان اوسیدونکو ده او دوی ته هم دومره حقونه تر لاسه دي سمره چې یو بل پاکستانی تا خو دلته تر اوسه چا په دې اړه غور نه دی کړی. نو موري زیاته کړه
ټول څه ول د کور د رحمت زیاته کیږي چې مطلب بارے چې والدین نه ساتي او د کورونه نه وباسي یا په تشدد کوي نو دي مجبورونه تخیا په کولونو کې ځای نشته بیا په کالجونو کې ځای نشته دا کوم د مردم شماره د فارم چې مت رويسته دي خو د مردم شماره په خانه کې خواجه سره شامل نه دي فل د مرزه مطابق شنه سکارډ و تر ملوي بر سرټیفیکټ تیسر نه وي سپه تشدد دې دې هم د کمیونټي د رحمت تشدد دې هم د پولیس طرف نه تشدد دې که پولیس اون سينو بجای دې چې پرچه پیو کی حالت ته وړاندې کی پولیس والا و سره ال تیار بیا مطلب دار چې جنسي جرایم کوي او یا وحی تکی او تشدد او ټارچر پہ کوي تر څو پورې دې حواله سره قانون سازي نه شي او د قانون سازي په نتیجه کې کوم فیصله وشي کاري د پرفاند الوکیشن نه شي نو دا صرف زبانی جمخره
بل پلو یو غیر سرکاري تنظیم اف ڈی آی د نرخزیانو د تعلیم لپاره تعلیمی وظیفې اعلان کړي او وایي چې کوم نرخزیان تعلیم کول غواړي او پیسې ورسره نه وي نو دوی به یې خرچ برداشت کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی څو خرص پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بلد پیچو حمد سرنا پر وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د دې اعلان وړاندې مو د نرخزیانو په حواله باندې د انساني حقوقو د کمیشن د اندېخنو ریپورت اوریدلې وو. هم هغه موضوع کې پاتې کیږي ډان رسپانه لیکي په پاکستان کې د نرخزیانو د نورو مسلو سره سره یو مهمه مسله د صحت سہولتونه نرل نلرل هم دي. نرخزیان وایي دوی سره په شخصي او سرکاري هسپتالونو کې امتیازي سلوک کوي او اکثر خو د هسپتال ته هم نه پریښودل کیږي، دغلته د دوی علاج نه کیږي. د دې لیکنې مهمه برخه له فرخنده صداورو
په ډان رسپانه کې فواد علي شالي کې په پاکستان کې د نرخزیانو لپاره د صحت اسانتیاوي د نشټ برابر دي. په دې ورستیو کې په پیښور کې یو ناروغه نرخزی ته هغه وخت په علاج کولو کې مشکلات پیښ شول چې ډاکټرانو او د روغتون عملی هغه نه د خزو واټ ته پریښودو او نه د سړو. دا شان په پیښور کې په اړ زخته یو بل نرخزی د روغتون نه وشړل شو، دغه بیا په سړک پر ژوند کولو مجبور شو او اخر چې مړ شو. په پاکستان کې د یوې اندازې تر مخه د اتیاو نا تر پنځو لکو پورې نرخزیان ژوند کوي، خو دغه شمیره کې دی شي زیاته وي. په پاکستان کې د نرخزیانو یو مهمه مسله علاج کول هم دي. ډیر نشي کولای چې د خپل ناروغو په اړه حال وایي او یای لکه د ټولنې د نورو غړو غونټې په روغتونونو کې علاج وکړي. ورسپانه لیکي نه یوازې علاج کول بلکې نرخزیانو ته په دغه هیواد کې تعلیم حاصلول او بیا روزګار لټول هم یو ګران کار دی. که څه هم په دې ورستیو کې یو شمیر غیر سرکاري ادارو په دې اړه پروګرامونه وکړل چې باید په ټولنه کې د نرخزیانو د مسلو په اړه پوهه پیدا کړل شي، خو لا هم د دوی د وینا تر مخه د کړاوه ډک ژوند تیروي او نه حکومت او نه د دوی کورنۍ څه پوښتنه کوي. نرخزیان وایي نه یوازې د مختلفو خلکو لخوا ځورول کیږي، بلکې د جنسي زیاتیو سره هم دوی تر هر چا زیات مخامخیږي او دا شان د ناروغو د خورولو یو سبب هم جوړیږي چې ډیر خلک ترې بیا ډډه کوي. دوی وایي اکثره ملګري د 15 کال اوړېدو وروستو په خیر ټولولو مجبوره وي او په سړکونو د خپل ژوند جمی او اوړي تیروي. په پیښور کې یو په ډزو زخمی شوی نرخزی چې کله روغتون ته راوړل شو نو نه یوازې په علاج کولو کې تاخیر وشو، بلکې ملګری وایي دوی په دغه سخت وخت کې هم د جنسي زورونو سره مخ شول او د روغتون عملی ته یې د خپل ملګري د علاج لپاره منتونه وکړل. وروستو د دوی دغه ملګری بیا مړه شو. د دوی یو بل ملګری چې د ایډز له وجې د روغتون نه وېستل شو په سړکونو او ډیرانونو په ژوند کولو مجبور شو او اخر چې مړه شو. لیکوال وایي په ټولنه کې په دې اړه پوها ډیره کمه ده چې باید د یوې ناروغۍ علاج به څنګه کوي او څنګه به ټولو ته یو شان د صحت تعلیم او نور بنیادی سہولتونه ورکوي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو ترکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکین زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د مشال ریډیو د خبرونه د سهار په 9 بجو د سلام پښتونخوا په غاک شروع کیږي او د ماخام په 6 بجو په دې اخیری خبری غړی هر ورځ اثر ترسيږي. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو پانه ته چورشه نو نور ډیر خولي پروګرامونه، ویډیو غانې، تصویرونه او خه ګټور معلومات تر لاسه کولای شئ. رازو د دې غړی اخیری ریپورت د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتو ژبې د شاعر او ادیب غازی سیال د کشمالی په نوم د کتاب مخکتنه وشوه. په دغه مقانوم وړي مشال ریډیو ته ویل چې پښتو ژبې ته ډیر خدمت کړې ده، خو د دې باوجود له ډېر غربت سره مخ ده. نو موړې وای 15 کتابونه یې چاپ شوې دي. د عمر دراز وزیر ریپورت کې نور حال ورو.
بنو کې د صدرتی وړیافتا شاعر ادیب غزی سیال د نوی چاپ کړي شوی ناول کشمالا د مخکتنې په لړ کې یو دستور او شوا چې پکې د پښتونخوا بیلابیل سیمو شاعرانو او ادیبانو برخه واخیسته. د غزي سیال په ژوند او فن شاعرانو د تفصیلي ویناګانو ترڅنګ دغه ناول د پښتو ادب کې یو نوی اضافه وګڼله. پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر مشال ته وویل چې سیال د محدودو وسایلو باوجود پښتو ادب ته ډیر څه ورکړي.
په ډیر نڅ وسایل شي او په ډیر لنډ تنګ وخت محدود په خپل د ژوندین پکړه وړه شي چې د څه کړي دي، بیا په داسې سیمه شي چې چیرته باندې او چیرته دره ادبي خدمات کړل. په غوره خبره دا د پشي چې هغه زمونه چې د ده په وخت تیره شوې دو د هغې یو عکس د په خپل شعر شي، په افسانه شي، په ناول شي، یا داسې په ځینې نور کتابونه شي، هغه میشته خوندي کړي دي. ورتلونکي وخت تاریخ ته یا محققین ته یا څېړونکي ته هغه د په دې خپلې کتابې شي میشته ژوندي کړي دي.
شاعر ادیب غزي سیال وایي چې دغه یې دریم ناول دی او دې سره د چاپ د کتابونو شمیره 15 ته ورسېده.
زه د ورکوټوالي نه سن 56 زه لګیا یم د ادب خدمت کوم. ما په دا عمر کې 15 کتابونه چاپ وکړل او باقي نورم پاتې دي. زما آمدن هر چا ته معلوم دی چې زما آمدن نشته. زه چې څومره څه لیکم څومره څه دا په ادب باندې زه خرڅ کوم. زما یو کشر ورور هغه به ماته وایي چې ته دا دومره وخت تیر کړې د خپل زمنو د خلین د نولا راوېسته او ته چا څه درکړل په دا ادب کې. موته چې ما ډېر څه پکې موندل. ما خپل نوم مې مونده که په دغه ادب کې او زه په دغه کې زما دا هغه ده چې څو پورې په ما سا وي زه ژوندی وم د ادب خدمت په زه کومه. خلک به ووایي چې دا سیال په آخري عمر کې په جنس باندې داسې کتاب ولیکه. خو ما دې دپاره لیکلی دی چې جنس لکه د فطرت نه انکار کول دي چې څوک جنس نه مانی.
د پروګرام په آخري برخه کې آزاده مشاعره هم وشوه چې پکې شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری خبری غړی کې اخیری برخه تر رسیدلی یو. د دین وړاندې چې د خبرونو سرته ورسیږي یو وار بیا د فرخنده اسد نه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز د ایجیا زړه کانفرنس کې د ګډون وروسته په اسلام آباد کې ویلي هیوادی د سیمه د امنیت تخه کول لپاره خپل پوره رول لوبوي. په هند کې د افغانستان په اړه د ایجیا زړه غونډې ته په خپل وینا کې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې پاکستان د افغانستان د بیا رغونې لپاره 1500 ملیون ډالر امرستې اعلان کړي، خو خبر دا وی چې پاکستان دغه امرستې پر ځای په خپل ځمکه ترهګر وزپی. د کراچۍ په ریجن پلازا هوټل کې اور لګیدو لوجه یو لس کسان وجل شوی ګن جوبل شوی دی. د کراچي چارواکی وای بیگانا وخت په شهر پیسل په دغه هوټل کې دننه اور ولګي چې پکې یو لس کسان وجل شول او د 15 یو زیات جوبل شوی دی. روان کال د جولای پر شپږویشتمه به درکه شوی د بشري حقوقو مبارز او لیکوال واحد بلوچ نن د سناسو سلور میاشتو د لا درکې ورستو خپل کور ته رسیدلې دي. د افغانستان جمهوریت ریاست دولسي جرګې د زینو غړو هغه دا ویرت کړی دی چې لیبو ولسمشر اشرف غنی له 200 زیات مشاورین لري. د ولسمشر ویاند هارون چخان سوری وای هغه په بلابلو برخو کې شوخه اتیا مشاورین لري چې په خپل وخت ولسمشر ته لازمی او ګټورې سلام مشورې ورکوي. په ازبکستان کې قائم مقام صدر شوکت میرزیایوف نن دغه هیواد د ولسمشر انتخابات وګټل. د ازبکستان مرکزی انتخاباتي کمیشن تر مخه خای چې په پرونیو انتخاباتو کې میرزیایوف اتا شاریا شپک فیصد ازادي وټونه اخستي د 13 سپتمبر میاشتې په لومړی ورځو کې د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف ترمنني ورستو د دې انتخاباتو لپاره شوکت میزیایوف نوې منتخب ولسمشر شو او د اټلی وزیر اعظم میتی ورینزی په عین کې د اصلاحاتو په عمل کې د سرګند شکست ورستو د خپل دندې استعفا ورکړې ده. رینزی چې د اروپایي ټولنې پلوی دی نن سهار یې د خپل استعفا اعلان وکړ.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونې مو خوښ شوې وي. سبا سهار په 9 بجې بعد سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضری ګو د مشال ریډیو سره. تاسو د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو د لارو ملګری کېدلی شئ. اوس پوره په شپږو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونې واورئ. زه منور شاه سره د ټولو همکارانو د اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خادو آباد اوسئ.